کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
جوړ په خیر غرمه په خیر تاسو ته د رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او ری خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅنډنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب کوي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش څانګې خراسان وروستۍ انتحاري حملې هم خندلې دي او د تاوتریخوالي یو وحشتناکه بېلګې پللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنو تورنوي چې د تېر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوو فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان اکلند وایي کندهار ته یې پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی. انګلند د کابل هوایي ډګر کې له خپلې انځور سره یو ځای په ټویټر لیکلی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظر و. نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نوو فرمانونو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي څو په غیر دولتي سازمانونو کې دوی کار وکړي او دغه سازمانونه افغانستان سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. هغه ویلي دي په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه موسسه بولي تېرو شلو کلونو کې د طالبان تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت کاوه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بلي. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د څرګندونې کړې دي.
په افغانستان کې خزی د حجاب سره سره پانتونو او خوانځیو ته نه دی پریښودل شوی. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پریښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې
وکړئ.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر زده کړو کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یو کان کارګرانو پرون د خپلو ماشونو د زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په خاطر مظاهره وکړه. د بورو په ښار کې د زچن د مسو کان یو چینایي شرکت ته په قرارداد نیولی دی. د دغه کان په لسګونو کارګرانو په دغه مظاهرو کې ګډون وکړ او له چینایي شرکت څخه یې وغوښتل چې د سربستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. ګوران نیکولیک چې د زچن په کان کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو کارګرانو نوملړ چمتو شوی دی او نورستي متعلق ډول شوی دی چې د کار سره کارګرانو کې ویره پیدا شوې ده. زچن مس تر اوسه د کارګرانو د غوښتنو او لیست په اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه دی ویلی. او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه ته خبرګون ښودلی چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي. راشد خان خپل خبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې نه هیلي ایو په زغرده یې متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دوی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا نیوکه کړې ده چې طالبانو په دوحه کې خپلې کړې ژمنې د امریکا او افغانانو سره نه دي عملي کړې. چې ولې امریکا د طالبانو سره ټکرې وړاندې خبرونه کې په راپور مرکه کې درته وایي. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي چې په تېرو 2022 کال کې شاوخوا 13,000 ټکیانو درملنه کړې ده چې ټول یې د جګړو له کبله ټکن شوي وو. اندې خبرونه کې موږ له هغو قربانیانو سره خبرې کړې دي چې په دې روغتون کې درملنه شوې ده. د زده کړو محروم شوي نجونې وایي د طالبانو جګړه یوازې د ښځو لپاره ده.
د طالبانو پر اتاک سره د خزینه و لپاره ډیر زیات محدودیتونه وضع شول او دا څنګهل کیږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شل کلن له جګړه یوازې د ښځو سره د مقابله لپاره جوړ شوی و او د هغوی د پرې کوله
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړې دي. د وزارت چارواکي اوس څنډنې کوي چې له طالبانو به د هغه څه حساب واخلي چې دوی یې له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څانګې وروستي انتحاري حملې هم غندلې دي او د تاوتریخوالي او شدناکه بېلګې بللې ده. جزئیات په دومید صحیمان لور.
د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون یو خبري غونډه کې طالبان له دې عمله وغندل چې د افغانانو ازادي او فرصتونه یې تروړلې دي.
موږ دا واقعیت نه دی پټ کړی چې د طالبانو کړنې ناسمې او د هغوی ژمنو سره په تضاد کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي او تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې دوی له افغانانو سره کړي دي.
طالبان واک تل رسیدو وړاندې په دوه کې ژمنه کړې وه چې د افغانانو هر ډول حقونه په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاست او نورو ټولنیزو برخو کې د هغو د فعالیت پر وړاندې به هیڅ ډول خنډ نه جوړوي. خو قدرت ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی دا ټولې ژمنې ماتې کړې او د افغان نجونو او ښځو په زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو یې پراخ محدودیتونه او بندیزونه ولګول. که څه هم د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د افغانانو هر ډول حقونه خوندي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روان سیاست له خپلو بنسټیزو حقونو، ازادیو او فرصتونو د افغانانو محرومول بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به له طالبانو د هغه څه حساب واخلي چې دوی له افغانانو سره کوي، مګر پرایس په دې اړه چې دا حساب غوښتنه به څه ډول وي جزئیات ور نه کړل. موده وړاندې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو په کار د بندیز د پرېکړې په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دوی له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې وکولی شي یو پیاوړی اصولي دریځ خپل کړي. همدا ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون د بهرنیو چارو وزارت په دروازه کې د داعش خراسان څانګې انتحاري حمله وغندله او یو ځل بیا یې له افغانانو سره د خپلې همکارۍ دوام ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. هغه وویل دوی له افغان ولس سره پراخې ژمنې لري او له هرې لارې کولی شي چې دا ژمنې عملي کړي. متحده ایالات داسې مال له افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کېدو خبره کوي چې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو د مخکینی جمهوري نظام د سقوط لامل په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه بللې ده.
راپور کې مو واورېدل چې امریکا یو ځل بیا طالبان تورن کړي دي چې له نړۍ سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو له لورې شوې ژمنې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. خو دا چې طالبان ولې د نړۍ فشارونو ته غاړه نه کوي زموږ همکار محمد خطر پردیس د دغه پوښتنې د امریکې په سر کې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له سلاکار کبیر حقمل نه کړې ده.
اصلا د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق د یو لنډمهالي داسې تعامل په حیث چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي، د دې توافق هیڅ راتلونکی نه وسنجول سوی او هر هغه څه چې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ یا هم طالبانو د پاکستان په لمسون سره امریکا ته ویلي وو هماغه دلیل وګرځول سو. د لنډمهال لپاره امریکا په دې باندې قناعت وکړ او دغه توافق تر سره سو. لومړی سره افغان دولت او ټول افغانانو ویل چې دا یو کاواکه تړون ده، هر هغه څه چې د دوی ترمنځ ویل سوی دي هغه دوام او بقا نسی موندلی. امریکا په دې تړون کې دوه برخې ځای کړې وې. یو هغه ښکاره برخه ده چې موږ یې د دوهې د تړون په توګه پیژنو او رسنیو ته راوتلې ده. په دې باندې امریکا ډیر زیات تاکید خصوصا د افغانانو د خیر او فلاح په برخه کې نه ده کړی که تړون هم ولولي. یوازې هغه څه چې امریکا ډیر ورنه په تشویش کې و او لا هم ترینه ویر لري هغه امنیتي موضوعات و. مثلا طالبان به ترهګرو ته ځای نه ورکوي، طالبان به د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدام کوي، طالبان به دا کوي، طالبان به هغه کوي. اما غیر معقولانه دلته ده چې طالبان خپله تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپل تورستان دي. څنګه تاسو یو تورست نه دي توقع کوي چې هغه د نورو تورستانو تر څنګ نه دريږي یا دغه نه حمایت کوي؟
بلې ډیر مننه حکمل صاحب. ولې طالبان د امریکا او نورو هیوادونو فشارونو ته غاړه نه دي تاسو په نظر؟
هغه ډول چې په کار ده هغه ډول فشار موجود نه ده. طالبان له یو شي نه چې خې صحیح داریدلې سي هغه لوکه دي لري کېدو موضوع ده. نور یوازې چې د دوی پلاس کې حکومت وي هیڅ ډول فشار پر دوی باندې اثر نسی کولای، ځکه چې دوی ته zarar نه رسیږي. هر هغه فشار چې نن د طالب په نامو پر افغانانو باندې واردېږي دغه ضرر عام ولست رسیږي او عام ولسر خو طالبانو تیر شل کاله مکمل دښمنی وکړله. نن یې کله فقر او لوږې سره مخامخ کړی، نن یې کله بېماشۍ او بېکارۍ سره مخامخ کړی، پرون یې انتحاري بریدونه او ټولیز بریدونه ورباندې کول. د ورځې 2500 افغانان په منظم ډول سره وژل. یعنی د طالبانو پر سر باندې فشار هغه فشار ته ویل کېږي چې خپله طالب ووهي وی زپې وی وژنې لواک نه لري کې. له دې ورهاخوا هیڅ ډول فشار پر طالبانو باندې تاثیر نه کوي. د سفر بندیزونه، مالی بندیزونه، هر هغه څه چې تر هغه وخت پورې طالبان په افغانستان کې په واک کې ساتي هغه پر طالبانو په هیڅ ډول اثر نسی کولای.
حکمل صاحب، له نړۍ سره د طالبانو دغه ډول تعامل په ځانګړي ډول د افغانانو په ژوند باندې څه تاثیر یا څه اغیز پرېښودل شي؟
بل د طالب موجودیت د افغانانو لپاره یو آفت ده. په تیرو شلو کلونو کې هم طالب د افغانانو لپاره آفت و، ځکه افغانان یې وژل. له تیرو دو کلونو راهیسې هم طالب د افغانانو لپاره آفت، ځکه د افغانانو پر وړاندې د دنیا لارې هم تړلې دي، د ډوډۍ لارې هم تړلې دي، د پرمختګ لارې هم تړلې دي. نړۍ متاسفانه نن افغانستان د طالب لوري پیژني او هر هغه تعامل چې له طالب سره کوي هغه افغانستان سره هم کوي. خو متوجه دي ته نه ده چې په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، په افغانستان کې میلیونونه خلک دي، په افغانستان کې ماشومان دي، ښځې دي، سپینګری دي، ناروغان دي. متاسفانه موږ ټول افغانان د طالب د بد رویه، بد سابقې او د طالب د سرزوری او د جګړو او د وحشتونو عمل دغه حالت سره مخسب یو او متاسفانه دغه پور پرې کوو.
همکار می خاطر پردیس و چې د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا له سلاحکار کبیر حقمل سره د امریکا د هغو غوښتنو په اړه خبرې کولې چې دوی ویل طالبانو خپل ژمنې نه دي پلي کړې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ایمرجنسی روختون وای په 2020 کال کې په کابل کې د شاوخوا 13000 ټپیانو درملنه کړې ده چې 99 سلنه په جګړو او چاودنو کې ټپیان شوی. تفصیل په دې راپور کې وره. فاطمه د کابل په ویدیس کې د میسان فاطمه په کاج ښوونیز مرکز برید کې ټپي شوی او په ایمرجنسی روغتون کې تر درملنې لاندې وه. نوموړی چې د دغه مرکز د کوونکې وه ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د بدن په ډېره برخه ټپي شوی وه.
زه یوه له هغو ټپیانو څخه یم چې ایمرجنسی روغتون ته بیول شوی وم. ما دوه عملیاتونه وکړل. زما پښه، لاس او د سر دوه برخې مې ژوبلې شوې وې او د غوږ پرده مې هم شکېدلې وه چې افغانستان کې درملنه ونه شوه او د درملنې لپاره پاکستان ته راغلم.
فاطمه وایي اوس د غوږ پردې د درملنې لپاره په پاکستان کې ده، خو تر اوسه یې درملنه نه ده شوې او غږ نشي اورېدلی. په ورته وخت کې د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ناصر وایي چې تیر میلادي کال د دوی لپاره ښه کال نه و او ترې د کابل په یوه امنیتي پیښه کې ټپي شوی دی.
تیر کال د کابل ښار په یو امنیتي پیښه کې مې تر ټپي شو. موږ د درملنې لپاره ایمرجنسی روغتون ته یوړ. دا زموږ د هیواد حالت دی. هر ورځ ځانمرګي بریدونه او چاودنې کېږي. بې وزله خلک د اولادونو نفقې لپاره له کورونو وځي او له داسې پیښو سره مخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان ایمرجنسی روغتون په یوه راپور کې ویلي چې یوازې په 2020 کال کې په کابل کې د 2800 ټپیانو درملنه کړې چې 99 سلنه یې د مرمیو، چاودنو او چړو له امله ټپیان شوي دي. ایمرجنسی روغتون چې تر ډېره د جګړې او شخړو د قربانیانو درملنه کوي وایي چې په 2020 کال کې 3500 جراحي عملیاتونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل کلمي راپور کې ویلي چې د داعش خراسان څانګې په 2020 کال کې پر هزارګانو د بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې په ترڅ کې یې څه باندې 200 کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغو بریدونو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې د مزار شریف ښار د سیدوکان سیمې پر یوه جومات په برید
کې یو دیش کسان وژل شوي او واتیا نور ټپیان شوي وو. د کابل په لویدیځ کې د کچ پر ښوونیز مرکز برید کې 350 تنه وژل شوي او سل نور ټپیان شوي وو. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي د خطر سره مخ خلکو ته د امنیت په برابرولو او ژوندي پاتې شویو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې د طالبانو پاتې راتلل د بریدونو زیانونه نور هم زیات کړي دي. په 2022 کال کې ځینې بریدونه په ځانګړي ډول د کچ پر تعلیمي مرکز برید له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو. د جګړو او چاودنو د تلفاتو د احصایې په داسې حال کې خپرېږي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته ځانمرګۍ برید وشو چې د وژل شویو او ټپیانو شمېر یې لا دقیق نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د دغه برید ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. د دغه برید مسؤلیت هم د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا د جګړې سخت پړاو پیل شوی دی. په لور ته یوه روسي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې ښایي بیلاروس هم د اوکراین په جګړه کې داخل شي. احمد شیبر سره په سټډیو کې دی. ستړي مشي تاسو که د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړي.
مننه کور ودان. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال نن وویل تیر شپه د سولیدار په ښارګوټي کې سخته جګړه روانه وه. دا ښارګوټی چې د مالک کان پکې دی د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې پروت دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هینا مالیار په ټلګرام کې لیکلی دی په سولیدار کې تیر شپه د جګړې ډګر تود و او جګړه روانه وه. د دې په وینا دښمن تقریبا خپل ټول اصلي قوت د دونیسک خواته متوجه کړی دی او دلته یې سخت هجومي عملیات روان کړي دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال زیاتوي چې اوکراینی پوځیان په مړانه دفاع کوي او دی دا خبرداری هم ورکړ چې دا د جګړې هغه سخته مرحله ده. خو هینا مالیار ټینګار وکړ چې اوکراین به بریالی کیشي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي نن ویل چې بیلاروس ښایي د اوکراین په جګړه کې ښکیل شي که چیرته کیف برید پرې وکړي. رویټرز څرګندوي چې روسیې پروسه شکل د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د برید په پیل کې د بیلاروس له خاورې څخه هم استفاده وکړه او د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بیلاروس کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي او هلته یې څو ځله ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. روسیا او بیلاروس یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې دا دوه هیوادونه پوځي همکاري زیاتوي. دې تړون دا اندېښنې پیدا کړي دي چې ماسکو شایي له خپل ډېر ډېر نږدې متحد څخه استفاده وکړي او د شمال له لوري پر اوکراین نوی برید وکړي. رویټرز اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي الکسی پولشتچوک په وینا وایي چې روسیې له بیلاروس سره داسې پوځي تمرینات ترسره کړي چې څرنګه د جګړې د پراختیا مخنیوی کیدای شي. خو پولشتچوک خبرداری ورکړ چې بیلاروس به هم د جګړې ته داخل شي که چیرته اوکراین د بیلاروس یا د روسیې د خاورې کومه برخه لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې هیواد یې باید له بیلاروس سره سرحد ته ډېر متوجه وي او چمتو وي. خو زیلنسکي وویل چې تر اوسه یې د خپل دې ګاونډي له لورې یوازې سخت بیانونه اوري دلیدی نور تحرک نه دی لیدله.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسنیو او ورځپاڼو په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په وروستي خونړي برید لیکنې کړې چې د مامورینو د رخصتیو پر مهال وشو. له برېټانیا خبرېدونکې انډیپېنډنټ ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې زیاته کړې ده چې د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. انډیپېنډنټ وړاندې لیکي کله چې په 2020 کال کې طالبان پر کابل کمن شول دایش وسلواله ډله په افغانستان کې د طالبانو سره په مستقیم ټکر کې راغلې ده او په دې هیواد کې خپل خونړیو بریدونو ته زور ورکړی دی چې تر ډېره هدف د طالبانو غزمی او د افغانستان شیعه وګړي دي. ورسپاڼې د جنوري په نومړۍ نیټه د طالبانو د تلاشۍ پر پوسټا یو برید ته اشاره کړې چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختي وه. همدارنګه په ډسمبر میاشت کې د دایش ډلې په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل هم د برید پړه منلې وه. لا لندن بلې خبریدونکې ورسپانې شرق الاسود چې د منځني ختیځ حالات ساري، بیا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې برید په نوي پیل شوي 2023 میلادي کال کې په دې ښار کې دویم لوی خونړی برید ګڼي او زیاته کړې ده چې دا برید د نړۍ ګڼو هیوادونو غندلی دی. ورسپانې په دې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غندنې ته اشاره کړې ده چې پکې ویلي ریاض د تاوتریخوالي، ترهګرۍ او سخت دریځۍ ټولې بڼې غندي. د دوهنی اوس په نوم له قطر خبریدونکي وی آنلاین وی پاڼې بیا په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غندنې بیان راخیستی چې ویلي دي قطر د تاوتریخوالي او ترهګرۍ هغه که د هرې انګیزې او دلیل له مخې وي اراده وي. دې خبرونې هم په کابل کې وروستۍ او پرله پسې بریدونو ته چې د ډېرو افړیې د داعش وسلوالو ډلې پر غاړه اخیستې اشاره کړې ده. وایي چې وروسته له هغې چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شول، په پلازمېنه کابل کې بریدونو دوام درلود چې وروستۍ یې د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته رامنځته شوی او ګڼ افغانان یې مړه او ژوبل کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې داسې قوانین او سیاستونه تحمیل کړي دي چې په پراخه کچه ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، دوی داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې په پراخه کچه ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړو، کار، بیان او سفر له حقه بې برخه کړي دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپل کلني راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د سخت دریځو قوانینو پلي کولو د دوی په ټولو حقونو لکه د ژوند کولو، معیشت، سرپناه، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي، خوړو او اوبو باندې اغیز کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په حکومت کې ښځو ته د قضا یا هم ملکي برخه په ګډون ښځو ته په لوړه کچه د کار کولو اجازه نه ده ورکړ شوې او د دې ترڅنګ ښځې له محرم پرته له سفر کولو منع کړي او د طالبانو قوانینو کې ښځې یوازې له کوره هم نشي وتلی. د بشري حقونو د څار سازمان دا هم ویلي چې طالبانو ټولې ښځې حتی په ټلویزیونو کې هم ښځینه خبریالانې مخ پټولو ته اړ کړي دي. دا یې هم زیاته کړې چې طالبانو د لاریون کوونکو ښځو د جلا کولو لپاره هم له حد وتلي زور زیاتی څخه کار اخیستی. لاریون کوونکې نجونې یا هم د دوی د کورنۍ غړي په خپل سر بندیانې کړي او وهلي هم دي. طالبانو چارواکو د بشري حقونو د څار د سازمان د دغه راپور په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو په خوا یې د ښځو د حقونو د نقص په اړه ویلي لیو چې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده او دوی ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په ښځو باندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه افغان ښځې وایي داسې ښکاري چې د طالبانو شل کلنه جګړه یوازې ښځو سره د مبارزې لپاره وه او بله موخه یې نه درلوده. د پوهنتون استاد محموده تقوا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د طالبانو پر راتګ سره د ښځینه لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شول او داسې انګېرل کېږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شل کلنه جګړه یوازې د ښځو سره د مقابلې لپاره جوړه شوې وه او د هغوی د پرې کوله. په هر صورت دغه مشکلات دي چې د ښځو په وړاندې دي او نه یوازې دغه مشکلات ښځې ځپلې دي، بلکې د ښځو کورنیو ته ټولنې ته دغه هغه ضرر ورسېږي.
د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر OCHA په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د جنسیتي نابرابرۍ له امله افغانستان د ښځو او نجونو په برخه کې تر ټولو په بد هیواد بدل شوی. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دغه راپور د چمتو کولو پر ځای باید نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د ښکاره سرغړونو پر تراو ژر تر ژره اقدام وکړي. مدني فعاله ترنم سعیدي د طالبانو لخوا پر ښځو د لګېدلي بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل ښځې ورځ تر ورځ له خپل حقونو بې برخې کیږي او په تیاره او په بې برخلیک چاپریال کې ژوند کوي.
تمامی حق و حقوق انسانی شهروندی و مدنی
توی اتخاذ رول انسانی مدنی و در ژوند کول و حقونه تر پخولنده کری او افغانستانی پیوداسی تو سخ بدل کری چی خلق پاسانی پکی سان شخیص بلی سخوشینیم چه دغه طول و کلون و پرارانده یوازی گزارشون جوری نوره چپ چپ تیاده هیچ کم اقدام نشتا مگریو چه در طالبان در کلون و پرا جدی اقدامو شی و طالبان لافغانستان وویستل شی
طالبان را از افغانستان بیرون کنن.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو په ژوند سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې تر ټولو وروسته یې دوی له لوړو زده کړو او په نادولتي موسسو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د 2020 کال په کلنی راپور کې په افغانستان کې د غیر قانوني وژنو، جبري ورکولو، لبړونو او جنګي جرمونو په اړه هم خبرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بشری حقونو د څار سازمان د 2020 کال په کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو د پخواني حکومت چارواکي او د امنیتي ځواکونو کارکوونکي وژلي او یا یې هم نادرکه کړي دي. د دغه راپور پر بنسټ طالبانو خلک د داعش ډلې د خراسان څانګې د غړیتوب په تور په صحرایي محکمه کې اعدام کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ پور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د 2020 کال د اګست په میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د طالبانو د ځواکونو لخوا د خلکو د وژلو یا ورکېدو ګڼې پیښې پکې په ګوته شوې چې د 2021 کال له اګست میاشتې څخه را په دې خوا ترسره شوې دي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا تل ممکنه نه ده چې تشخیص شي وژل شوي کسان د حکومت پخواني کارکوونکي او که د داعش ډلې احتمالي غړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د تېر کال په اوږدو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې احتمالي غړي او پخواني امنیتي افسران او پلویان یې له محاکمې پرته نیولي، شکنجه کړي او وژلي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم اخیستل شي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په کوري چاپه واچوله، بوی تلم، د پښو نوکان راته وویستل، په درو یې دومره ووهلم چې اوس هم نشم ګرځېدلی. د ملا مرۍ مې تورې شوي دي، د زنګانه سترګه مې بې ځایه شوې وه، اوس هم سم په لاره نشم تلی. یوه یا یوه نیمه میاشت کېږي چې خوشې کړی یم. د څارنې په وخت کې ډېر ووهلم. زه ورزش کاروم چې دومره وهل مې وزغمل، که نه اوس به ختم وم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د دغه پخواني عسکر د ادعا او د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایه. خو د طالبانو د حکومت ویاندانو تر دې مخکې د پخوانیو پوځیانو د ربړونې او وژلو ادعاوې رد کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پخواني جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت د جنرال محمد ابراهیم جهادیار خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د اکتوبر په 28 د طالبانو لخوا نیول شوی او د چهارشنبې په ورځ وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت دغه ادعا رد کړه. د بشري حقونو د څار سازمان د روان کال د غبرګولې په نیمایي کې په یوه بل راپور کې د افغانستان په ختیځ کې طالبان د یو شمېر خلکو پیدا مولو او نادرکه کولو تورن کړي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمنا محمد اخون د هلمند د سنگین د ولسوالۍ څخه د سرپاګې کېم. نو وروره زمرد د شپږو میاشتو ماشونه را کړی دي. په خوا شپږ زره وي زمرد د کاله و سره شپږ ډېر زره. نو په دا شپږ ډېر زره کې زمرد هم وروره اتل زره را کړی دي، اتل زره پاتې دي. نو زه په دواړو پښو بل ما یو بایم وروره د لوړو مقامات سره د نړیوالو سمو دا خواهش دی چې دا زموږ د معیبینو ماشینه رایت یخ دی واوره ده د خواریو د زندګۍ نه یو. نو باید د طالبانو مشرانو کشران او د نړیوالو پرې دا زموږ غږ ورسېږي. وخت سلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم. زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې دا کجکی پولیسوالۍ کې دا سلام شبکې چې دي ډېرې کمزوري دي او هیڅ کار نه کوي. د انټرنیټ کار خو ګرسره نه جینېښته کېږي، د خبرو کار له ماشې ولر لږ جینېښته کېږي. د لوړ پوړو چارواکو سره ټکنالوژي وزارت زموږ دا غوښتنه کوو چې تر څو د هلمند ولایت کجکی پولیسوالۍ کې د سلام شبکې کیفیت لوړ کړي. وسلام.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. نو میرویس اخلاقي د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. زموږ یوازینۍ غوښتنه ده طالبان د مشرانو سره چې دغه ښځو مکتبو ته دې اجازه ورکړي، ځکه چې ښځو ته په هر بخش کې مزاحمتیا لرو، هغه که معلمه یې، هغه که ډاکټر یې، هغه که د پولیسو په ترن کې یې، په هر بخش کې مزاحمتیا ورته لرو. نو هیله من یم دې هم دې ته ډېر متوجه اوسې، د ځوان څخه کار واخلي، زګه نړیوالم ګوت دوی ته نیوایا ده نو هیله منم چې شو د شوزو حق بشپړ ورک ډیر منم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونه دوی منی مهی تر ورسیدو په دې برخه کې د تاسو د رختیا د ژوند نشټمنی پروګرام لرو خو د دې خبرونه د پیلیدونو وړاندې به ورشو د افغانستان او د نړۍ روسي او مهمو خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپل خلکو سره یې کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب وکړي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د دمشق خراسان څنګه یو وروستۍ انتحاري حمله همغندلې ده او د تاوتریخوالي او شتناکه بېلګې بنلې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنه تورنوي چې د تیر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوه فرمانونو کې نجونې له پوهنتونونو زده کړو ښځې په غیر دولتي ادارو کې لږ کار راوګرځولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر اسلامي او غیر اخلاقي عمل ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس سره په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي. تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر کار او زده کړو لګول شوي بندیزونه غیر اسلامي او اسلامي قانونو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یو کان کارګرانو پرون د خپل ماشوم د زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په موخه مظاهره کړې وه. د بورا په ښار کې د زچن د مس کان یو چینی شرکت په قرارداد نیولی دی. دغه کان په سلګونو کارګرانو په دغه مظاهرو ګډون کړی وه او له چینی شرکت څخه یې وغوښتل چې د صبرستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. او د افغانستان د کرکټ وتلې ستور د استرالیا د کرکټ بورډ د هغه پریکړې ته غبرګون ښودلی دی چې د دوسرې لوبې لغوه کړې دي. ارشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې ناهیلي او په سفر د متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي له افغانستان سره لوبې وکړي دی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپل راتلونکو لوبو په اړه لږ سره خبر وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني
السلام علیکم. کلسترول یا د وینې غوړ یو ډول ممډوله مواد دی چې په عادي ډول د انسان په بدن کې موجود وي. دغه ماده په خپل ذات کې خطر نه لري او د انسان د بدن او اعضاو په وده کې مهم رول لري. د کلسترول خطر هغه مهال زیاتیږي چې د انسان په بدن کې د دغه مادې کچه ډیره شي. کله چې د کلسترول کچه ډیریږي د انسان د زړه رګونه بندوي او په هر اندازه چې کچه لوړوي په همغه اندازه د زړه د حملې او مرګ چانس ډیروي. په امریکا کې په هرو پنځو لویانو کې نږدې دوه تنه یې د وینې لوړ کلسترول لري. په افغانستان کې هم په لویو ښارونو کې چې فزیکي فعالیت کم دی په لوړ کلسترول د اخته کسانو شمیر ډیر دی خو د اخته کسانو کره شمیرې نشته. پوښتنې دا دي چې څنګه انسان د کلسترول په لوړې کچې اخته کیږي، کوم خواړه د دغې ستونزې لامل ګرځي، که د وینې کلسترول مو لوړیږي څنګه یې کنټرول کړو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر ریاض الله عمر. ورځو ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په پیل کې له تاسو نه واورو چې کلسترول یا د وینې غوړ په ساده الفاظو کې څه ډول معرفي کوي اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله. لومړی خو ستاسو د رادیو لارې ټول وطنوالو ته خپل احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. دویم دا په عمومي توګه که مونږ خبرې وکړو چې د وینې غوړ یا کولیسټرول څه شی دي، البته کولیسټرول دا د وینې د انسان لپاره یو مهم غذایي مواد دي چې د انسان وجود د نورمال فعالیت لپاره ورته اړتیا لري. البته خو که چېرته د خپل نورمال حد نه زیاتېږي د انسان لپاره مضر هم ثابت کېدای شي، ولې نورمال اندازه یې د انسان د نورمالو د انسان د بدن د نورمالو وظایفو لپاره مهم او اړین دي. البته مختلفې نوع لري خو مونږ باید د اوریدونکو د پوهې لپاره باید په ساده توګه باندې تقسیم کړو. یو دا نوع کولیسټرول دی چې هغه د وجود لپاره ډېر زیات مفید دي او د هغه کمښت چې ده هغه ځینې ناروغۍ رامنځته کوي شي، او ځینې کولیسټرول چې دي هغه د وجود لپاره بیا زیاتوالی مضر ده. البته نورمال اندازه د وجود لپاره مهمه ده، ولیکه زیات شي هغه بیا د زړه او رګونو ناروغي رامنځته کوي. البته که هغه زیاتېږي بیا د زړه او رګونو ناروغي رامنځته کوي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دوه ډولونه کې چې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول یې ګټور دی د بدن لپاره او بل ډول یې چې زیاتېږي، نارمل ډول یې یا نارمل بڼه یې مشکل نه لري، مازیاتوالی یې وجود ته ستونزه زیږوي. راځئ په دې خبرې وکړو چې دغه کلسترول د انسان په وجود کې له مخکې نه موجود وي او که نه خوراکي مواد یا نور مواد چې انسان روزمره وجود ته داخلي له هغو نه تولیدیږي.
بالکل، د کلسترول منابع چې دا عموما دوه منابع دي. یو خپله بیرونی منابع دي چې انسان له بیرون نه اخلي، د غذایي موادو په شکل باندې انسان خوري او بیا په کولمو کې هغه جذبیږي. یو خپله داخلي منابع دي چې هلته وجود خپله جوړوي، چې هغه مهم ارګان چې ده عضو چې ده هغه جګر ده، البته جګر یې جوړوي. نو یو اندازه کلسترول چې دي هغه د غذایي موادو لارې اخیستل کېږي، او بعضې مواد چې دي بعضې اندازه د کلسترول هغه خپله جګر جوړوي.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه کلسترول مواد له دوو سرچینو جوړیږي. تاسو ډېر ښه تشریح کړئ چې یو د یو ډول جوړېدو کې خوراکي مواد رول لري، او بل اتومات په خپله د انسان په بدن کې جوړیږي چې حتما د بدن اړتیا ده ورته چې ځیګر دغه مواد تولیدوي. کوم ډول مثلا خطرناک ثابتېدلی شي؟ آیا د بدن دننه تولیدېدونکي کلسترول د بدن نور برخو ته زیان اړوي، او کنه هغه چې انسان په مصنوعي ډول مثلا خواړه خوري او بیا په بدن کې کلسترول تولیدوي، د خطر له اړخه کومه بڼه مثلا خطرناکه بللی شو؟
بالکل، ځینې غذایي مواد دي چې هغه خپل داسې کلسترول لري چې هغه موږ ته عموما مشبو شحمي مواد وایو. کنه چې هغه مشبو دي نو هغه وجود ته مضر دي نسبتا هغه شحمي مواد چې هغه غیر مشبو دي. نو که چېرته دغه مشبو شحمي مواد سړی زیات اخلي، نو د هغې جذب د وینې د مضر کلسترولو د زیاتوالي سبب ګرځي او ناروغۍ رامنځته کوي. خپله همدغه مضر کلسترول چې دی البته زیاتوالی کېدای شي خپله د جګر په واسطه هم زیات تولید شي. یعنې دا دقیق نه ده چې هم کېدای شي هم داخلي منبع که خپل اندازې نه زیات استفاده شي مضر ثابت شي، او یا هم کله 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 په خپل وجود کې چې یا په ابتدایي شکل باندې ځینې امراض موجود وي، یا مثلا په ارثي شکل باندې جګر داسې مواد زیات جوړوي هغه کلسترول چې مضر دي هغه زیات جوړوي، هغه هم مضر ثابت کېدای شي. او یا هم ځینې ثانوي داسې ناروغۍ دي چې په هغه کې جګر زیات کلسترول جوړوي، مثلا شکر ده، یا د جاغور ناروغۍ دي، یا مثلا د ګردو ځینې ناروغۍ دي، یا د جګر ځینې ناروغۍ دي. په داسې حالات کې په وجود کې زیات مضر کلسترول جوړېږي. نو بل عموم دواړه مضر ثابت کېدای شي، هم خوراکي منبع چې ده او هم داخلي منبع.
بله ډاکټر صاحب، زه چې سټوډیو ته راتلم ځینې مقالې مې ولوستلې همدغه د کلسترول په اړه باندې. په افغانستان کې هم دغه پیښې بیخي زیاتې دي. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوه ډوله خوراکي مواد یا غوړ مواد چې انسان استفاده ترې کوي، یو ډول مشبو دي چې شمی مواد وجود ته داخله کیږي، یو ډول هم غیر مشبو. کولی سو په دې هم بیا د خبرې وکړو چې په ساده الفاظ ووایي چې مشبو شمی مواد په کوم کې دي او غیر مشبو په کوم کې دي، یعنی اوریدونکو لپاره یا د مجموع کې انسانانو لپاره کوم یو ګټور دي. خو ورځو یو اوریدونکو راخلو بیا به د بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني، ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسدالله الدین صاحب، سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کته وړاندې کوم.
ډیر مننه نظر ملوال صاحب، ستړي مشي. زموږ خبرونه مو حتما تعقیب کړئ. د مهرباني وکړئ تاسو څه نظر لرئ او کومه پوښتنه؟
نو دا نن کوم موضوع چې دا ډیر دلچسپ او معلوماتي ده، په دې چې په ډاکټر صاحب کې به ډیر معلومات ورکړي. خو د ډاکټر صاحب نن ما دوه پوښتنې دي لاند ډول باندې. یو پوښتنه دا ده، هر هغه څوک چې دا کلسترول مثلا یا چې وینې غوړوالي کې دی، مثلا داسې غوښه خوري چې په غوښه کې مثال له غوړي یا مثلا شله یا وازګه داسې بعضې شیان ډېر استعمالوي، بیا که فکر هم وي هغه د سړي هغه وجود هم ډېر غټ شي، په تګ راتګ کې ورته مشکلې ستونزې. نو د دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې په دې کې باید دوی څه کول پکار دي ورته، او بله پوښتنه مې دا ده په دې قسم ناروغۍ کې که چېرته یو سړی فزیکي فعالیت وکړي یا مثلا ورزش وکړي، سپورت وکړي، دغه څومره ګټه لري، او بوختیا سي دی ولري هغه څومره د دې لپاره مثبت اړخونه لري؟ دغه یو پوښتنه مې ونور وخره کولو نه ونړۍ مننه.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه زرملوال صاحب چاړي کې مونی ولا بل اوریدونکو له واتس اپ واصل دی په دې له چاړي کې واصل شي غاګي و ورستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خیر السلام علیکم عبدالرحمن منګرالنا.
ف عبدالرحمن رور استړی مشي تاسو د خبرونه پاړه سوایي
زه او دا کسان دا د پخنه کوم شي نورمال یانه سمره ده کنه نورمال یانه ویني وړ سمره ده او کوم خرا کونه سره مثال چې ټیټ شي ویني وړ یانه کوم خرا کونه سره ټیټیږي اسې دې ورده مثال هو یو اندازا ده دلته مثال بعضی امکانات دي د ورده بعضی ني سره کوم یانه سره ورده شو کی چې ورده سره کم شي او خرا کونه سره څنګه چلې ا باز د وایانه مثال چې سره د وای وخلی ټیټیږي بیا سم د وای باندې بیا رو سجیږي یانه سره سو کی چې نورمال پاتې شي.
ډیر مننه عبدالرحمن رور سلامت او سی کور مو ودان چې اړیکه مو ونی ولا او ریدونکو تاسو له ازادۍ رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ریدلته او ریدونکو پر فیسبوک هم ځینې پښتنې مطرح کړي دا به ورسته له ډاکټر صاحب نه پوښتو. ډاکټر صاحب راځي چې اول د غوریدونکو پښتنې جواب کو بیا به نور پښتنې هم شته بحث به ادامه ورکو. زرملوال صاحب اړیکه نیولې و اول د غوښو د غوړو غوښو د خوراک په اړه پښتنه درلودله او بلې فکر کوم دا پښتنه درلوده چې فزیکی فعالیت او ورزش څومره ګټه رسوي د انسان وجود ته خصوصا هغه کسان چې لوړ کلسترول لري.
بالکل درملوال صاحب ډېر ښه پښتنه وکړي. اول پښتنه دا و چې د وینې غوړ هغه خلکو کې چې هغه د غوښې حیوانات او غوښې خوري مثلا غوښې خوري او د سر یو ځای د غواز به مور سره خوري دغه کسان چې وینې غوړ لري باید څه کول پکار دي؟ نو د دې پوښتنې د جواب لپاره لمړی باید راسو چې مخکې پوښتنه ته چې دا مشبوع غوړ په کومو غذایي موادو کې زیات دي. نو دا یو پوښتنه به یو اندازه ښه جواب شي. عموما ټول هغه غوړ چې هغه حیواني منشأ ولري مثلا غوښه سره یو ځای وي لکه د حیواناتو غوښه او د واز دي دا عموما ټول مشبوع غوړ لري مثلا د وړ مال غوښه کړي غټ مال غوښه دا اکثرا اندازه زیاته شحمی مواد لري او دا مشبوع دي دا د وجود لپاره ډیر مضر دي. همدارنګه ځینې هغه چې غوښه چې هغه نسبتا دی هغه غوړ غیر مشبوع دي او ضرر کم ده. هغه مثلا د چرګ غوښه چې هغه سپینې غوښې ورته ویل شي یا هم د مایع غوښه چې هغه غیر مشبوع غوړ لري البته مضر نه شي کېدلی. همدارنګه شیدې چې دي هغه غیر مشبوع غوړ لري هغه مضر نه شي کېدلی مضر نه دی. اندازه خپل ټول هغه چې دی دا وچ میوه مثلا کوم البته چربی لري خو دغه چربی ټول اکثریت د دې مشبوع شحمی مواد لري البته غیر مشبوع دي او انسان لپاره کوم ضرر نه لري. په غوړې کې دا کورونو کې چې استفاده کیږي عموما کا غوړې تر شو هغه غوړې چې تیل په بڼه باندې وي او یا نباتي منشأ ولري مثلا د جوارو وي یا د مونپلي وي یا د خپل پرست دی دا نباتي منشأ چې لري د ټول اکثریت غیر مشبوع غوړې دي او د وجود لپاره ډېر ضرر نه لري. او هغه غوړې چې هغه سخت وي غلیظ وي کلک وي د تیل په بڼه نه وي هغه اکثره د وجود لپاره ضرر ثابت کېږي. اوس راځو د ورور د پښتنه ته چې هغه ویل چې دا غواز دی بالکل هغه خلک چې د وینې غوړ لري وزن زیات وي یا د زړه د رګونو ناروغي ولري دوی خلک باید جدا د وازد خوړلو د حیواني غوښه سره اکثرا په ګډ شکل باندې چربي موجوده وي وازد موجوده وي باید د دې شنه زیات پرېز وکړي. دوه پوښتنه دي چې فزیکی فعالیت البته دوی کوي چې د نباتي غوړو نه استفاده وکړي هغه په خپل کافي اندازه باندې ضرر به ډیر کم وي. فزیکی فعالیت په اړه باندې د پوښتنه کوله بالکل د وینې د غوړو یو تدوی پلان چې دا هغه انسان لپاره فزیکی فعالیت د چې باید فزیکی فعالیت ترسره کړي. البته فزیکی فعالیت باید هدا اقل په هفته کې د 150 دقیقو لپاره سره فزیکی فعالیت وکړي تر څو وینې غوړې راښکته شي چې هغه باید داسې فعالیت وي چې هغه ته د انرژي ضایع کړي. دغه وینې غوړ چې دي دا د انرژي او منبع ده نو که سړی دا کم واخلی او مصرف زیات کی نو وینې غوړ په وینې کې خطر راځي. نو مثلا خطی ز پیادروی چې دا 150 دقیقو د پر کسړی یو هفته کې وکي دا کفایت کوي او یا هم منډه وهل تیز فزیکی فعالیت د کاغذ سړی د 15 دقیقو پر پسته کې وکي البته د په وینې په غوړ په کموالي کې زیات کومک کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب عبدالرحمن رور خمیره بانی
بالکل بالکل عبدالرحمن پښتنه ترازم عبدالرحمن ورورم دا پښتنه کوي چې کوم خوراکونه سره جګیږي هغه مخکې ما ذکر کړه چې تر په خوراکونو کې داسې چربي موجوده شی هم موجود دی چې هغه حیواني منبع لري نو دا زیات وړيږي په زیات اندازه باندې اخیستل کیږي نو دا لوړيږي چې تر په هغه خوراکونو کې چې ترکاری باب وي میوي وي او یا پروتيني مواد وي لکه لوبیا او نخود دا شونه زیات وي نو په دې کې چربي کم ده او د دې کې د دینه د غړو لوړواله چانس کم ده یا مثلا مو ویل کې خلک چې شودې اخلي مثلا د دینه غړو کې د شي زیات غړو نشي ولې کې خپل قیماق پوری مسکه خوري یا د غړو غړو پوری نو وینې چربي لوړيږي ورسره یا په غړو کې مو ویل چې دا چې غړو په دې کې چغله تیل په بڼه باندې وي نو د دینه غړو لوړواله چانس کم ده بل په څنډه دا و چې کوم ورزش نو ورزش په باره کې مو ویل چې تیز ورزش لکه لمباد یا فرض کا منډه وهل د کچې تنظیم د کول پر پخته کې وسی کفایت کوي او یا هیڅ ورزش لکه پیاده روی چې د 150 د کول پر باید افته کې سره هغه چې کدی البته زیات کیږي او داسې ورزش چې هغه د انسان د خپل نورمال وزن نه زیات وزن ولري یعنی چاغ وي او هغه خپل وزن کم کی نو دا ډیره بهتره ده ولې کچې ته سړي وزن نورمال وي هدا کل دومره ورزش کفایت کوي بل یو مهمه پوښتنه چې عبدالرحمن ورو کړه هغه دا ویل چې دغه چربي کله د دوا سره خطر شي د دې وخت کې بیا تر پورته کیږي مثلا به تو کی زمونږه غټ مشکل هم دا ده چې مونږه کله باید دغه ناروغان ته تداوی شروع کړو او دا مهم ټکی دی په دې باندې سره وږي چې تداوی کې چې کوم ناروغان ته باید مونږ تداوی شروع کړو او دا عبدالرحمن ورو تداوی مچ دا تداوی داسې نه ده چې یو ځل د ادي امراضو تداوی د مثلا 15 ورځې او ورځې یو میاشتې میاشتې یو ځل چې د وینې غوړ په اړه شروع کیږي بیا د تقته کول نشته دا ځکه چې دا د کلونو لپاره ورکول کیږي تر څو د جړو او درګونو حملې او قوت راکم کی نو کوم دي خطر باندې موږ توصیه دادا چې اول د وینې د غوړ د تداوی لپاره یو شالم استباب باید موجود وي هر کس ته باید توصیه نشي او که توصیه کیږي باید په اسانۍ باید خوش نشي باید تر ډیر وخت پورې توصیه چې تر څو چې وینې وړم په اندار څو غښته وي او د وینې درېګونو حمله او قوت چې دي اختلاطات چې کوم دي غمرات چې دي وینې رګونو د ګلو د وژنې رامنځ ته کیږي هغه کم شي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو په واتس اپ کې منتظر پات شو ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
سلامونه جوړ کوشیر لګیا ساته او ډاکټر ساته زنه بي ولا زبلید زبلرګم د ابو صالح خبري کوم
خا زبلای سه مهرباني وکي
مننه کوم ډاکټر صاحب کچیر ته ډاکټر صاحب یو کس د ویني غوړ ولري هيا هغه کس یو بل کس ته ویني ورکولای شي کیا یعنی کچیر ته ویني ورکي مشکل خو بنه ورته رسیږي او بل ترکاری او سبزیجات د کچیر ته د څوک د ویني غوړ اضافه ولري مشکل ولري د ترکاری سبزیجات خوړلای شي ورته مفید دي که ورته ضرر رسوي ډیره مننه
سلامات اوسې کور مو ودان زبلای صاحب زموږه دایمي اوریدونکو اړیکې نیولې و پښتنه واوریدل شو ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې هم غنو اوریدونکو پښتنه پریخي راځي چې لګ دی اوریدونکو په پښتنو باندې تام شو د ځوابونه ورکو د زابل و د زابلی صاحب پښتنه دا و چې که څوک د وینې غوړ ولري آیا بل کاسته یا ناروغ ته وینې ورکولای سي او کنه او د ترکاری او د ګټ پاره باندې هم پښتنه مهرباني
بالکل زبری صاحب پښتنه د وینې غوړ کڅوک ولري وینې ورکولای سي بالکل دا کوم د ساري ناروغي نه ده یا کومنتان د چې بل چا ته ضرر ورسي کوي چې هغه مخکیم دا ویلې چې ویني غوړ چې د انرژي او منبع دا کوي چې هغه دینه استفاده وکي او دا کوم ضرر نه رامنځته کوي د چا لپاره ویني ورکوي شي بل مهمه خبر چې هغه کړه د ترکاری او سبزیجاتو استفاده ویلې مخکیم ما دا خبر وکړه چې هغه خلک چې ویني غوړ لري باید خپل غذایی رژیم کې ترکاریجات او ترکاری باب او سبزیجات او همدارنګ میوه ور اضافه کړي ځکه دا ټول داسې فایبر لري یعنی بقایاجات زیات لري او خپل فایبر چې دی د دینی کولیسټرول چې دی د ځان سره د په جذب کې مخنیوي کوي نو البته زیات باید باید استفاده کړي کچو ګونه ور لري چې څو د وینې د کولیسټرول او غذایی مواد کې کم کولیسټرول دی هغه جذب څخه مخنیوي وسی او په دینه کې راښکته شي
او نو کله چې د سبزی او بحث کې ډاکټر صاحب نو پراخه دي دغه سبزی داسې کولای شو چې هغه څو غټور نمونه واخلو مثلا سبزی خو مثلا چې نن سبا په افغانستان کله چې بازار ته مراجعه کوي مثلا ل کچالو ل پیازو ل ګندنی نیولې تر ډیرو شیانو باندې سړي سترګې لګیږي، کله ناکله ځینې پکې مثلا یو څه وجود لپاره پروټین هم تولیدوي. فکر کوم شکر ناروغانو لپاره ممکن ښه نه وي، خصوصا کچالو یا مثلا بعضې نورې ترکاري چې پروټین پکې ډیر دی. کومې مثلا ډیرې ګټورې دي خصوصا هغو کسانو لپاره چې د وینې غوړ لري؟
مخکې ماته ستا وویل چې داسې مشخصې سبزي یا ترکاري باب داسې هغه نه دی چې فرض کړه دغه زیاته فایده کوي دی کم فایده کوي، خو ټول سبزیجات چې دي دا په کامله توګه باندې نه جذبېږي، دا خپل بقایجات لري، فایبر لري، هره سبزي یو اندازه فایبر لري. مثلا که تاسو وایئ پالک واخلئ، که تاسو ګلپي واخلئ یا بېنډۍ وي، همدارنګه کرام او بادرنګ شو، دا ټول خپل اندازه باندې بقایجات لري او دا یو اندازه د کلسترول په جذب کې مخنیوی کولای شي. بل عموم ټول سبزیجات همدارنګه که میوه‌جات تاسو واخلئ، میوه وګورئ، هغه کې مڼه وګورئ، یا فرق هندوانه حساب کو، همدارنګه کیله خپل فایبر لري، دا ټول فایبر لري او فایبر د اندازه د کلسترول مخنیوی کې مرسته کوي. بل عموم ټول سبزیجات ګټور دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د میوه بحث ته هم داخل شوې، کده د پښتنه ما ځان سره لیکلی و همدلته به وکم، ځکه چې اوس د خوراکي موادو یادونه وشوله. د میوه په اړه باندې ډاکټر صاحبان کړه ناکره زړه نازړي وي، ځینې ناروغانو ته توصیه کیږي چې میوه وخوري، خصوصا هغه کسان چې د وینې غوړ لري ورسره څنګ کې شکر هم لري. ځینې ډاکټر صاحبان به وایي چې نه، هر میوه مثلا که هغه مڼه ده، که هغه مالته ده، که هغه اندوانه یا خربوزه ده یا ام دی، مثلا هغه ځان سره فش اغل لري، خوګوالی لري یا هم قند لري، د غوت سپارښتنه په اسانه نه کوي. د میوه په اړه باندې څه ویل کیږي؟ هغه کسان چې د وینې غوړ ولري میوه استفاده کولی سي په ډاډه ډول؟
بل عموم د میوجاتو کم شکر چې هغه وجود د پر ډېر مضر نه ده، همدارنګه هغه میوجات چې هغه خپل فایبر لري د هغه شکر ډېر په هایسنس په شکل باندې جذبېږي، د وجود لپاره ضرر نه رسوي. لکه مته ستو ویل، مثلا کس سیب خوري، سیب کې اندازه شکر موجود ده، ولې هغه شکر د وجود لپاره ډېر مضر نه ده، شکر ناروغانه بل عموم استفاده کوي شي. ولیکن یو شخص د سیب جوس وباسي نو هغه شکر په زیات اندازه لري، هغه ډېر زر جذبېږي، هغه مضر دی هغه لپاره. نو بل عموم ټول میوه چې دي هغه په وینې په کلسترول کمولو کې فایده رسوي، فایده رسوي. همدارنګه ځینې میوجات کېدای شي چې هغه شکر ناروغان ډېر زیات استفاده نه کړي، لکه خاصتا انګور شو، یا مثلا کیله شوه، یا خربوزه شوه. ولې بل عموم لکه مالټه او هندوانه او فرقه دا هغه مڼه همدا چې نور میوجات کوي چې په خطو غوڼه استفاده کوي، هغه شکر به نه وړيږي ورسره، د وینه ورده مسره کم.
مننه ډاکټر صاحب. کور مودان راځو اوس هم د فیسبوک د مینوالو پښتنو ته زادران درویش لیکلي وای، نه خې نخانی چې د چمګ پوښو چې زما د وینې موم یا غوړ زیات شوی، او هغه خلک چې وای روغتیاي مرکزونو ته لاسرسي لري یا لرو پروتو سیمو کې وي، هغه څنګه درکړي چې زما وینه غوړه شوی؟
دې ډېر ښه پوښتنه کړې ده. کله کله موږ خپل کلینیک کې داسې مریضان سره مخ کیږو چې هغه د مختلفو ناروغیو له کبله مختلف اعراض لري، او داسې فکر کوي چې دغه اعراض به ورتهوالی ولري، دا کېدای شي د وینې غوړو د وجنا وي، بې رضي وینې غوړو معنی لپاره خپل پیسې مصرفوي، او اکثره هغه د وینې د غوړو د وجنا نه وي. په عمومي توګه د وینې غوړ یو حد لوړوالی، یا نږدې وخت کې لوړوالی کوم خاص اعراض نه ورکوي. ځینې خلک داسې وایي چې سر مې ګنګستان، او کېدای شي زما د وینې غوړ لوړې ده. البته د ګنګسوالۍ د وینې غوړ سره هیڅ ربط نه لري. عموما د وینې کې چې غوړ لوړ راځي، هغه اکثره په سکرینینګ باندې یا ډاکټر څخه کله معاینات توصیه کوي، په معایناتو کې عموما غټ راځي، لوړ راځي، نو هغه تشخیصیږي. او یا هم ځینې ماشومان چې هغه په ارثي شکل باندې کوم مشکلات ولري، هغه ځینې حالات سره مراجعه کوي، مثلا د غوي د سترګو شاخوا باندې یا په اوتارو باندې پلو باندې دلته غوټي وي چې هغه د وینې غوړ لوړوالی خي. یا همدارنګه ځینې خلک چې هغه د زړه ورګون ناروغي ولري، هغه ته کبیا د وینې غوړ معاینات توصیه کوي، هغه کې لوړ راځي. نو که موږ بل عموم وګورو، د وینې غوړوال لوړوالی له کبله کوم خاص اعراض نه ورکوي، بلکې خلک باید په مناسب ډول باندې خپل وینې غوړ چک کړي تر څو وګوري چې ترته وینې غوړ لوړ وي، باید د ډاکټر سره مشوره وکړي او درملنه وکړي. ځکه یو خلاصه توګه که تاسو وخت لري زبرت وایم چې څوک باید په کوم وخت کې وینې غوړ البته چک کړي.
او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، ما هم دا پوښتنه کوله چې د وینو د کنټرول لپاره څه کول پکار دي، یو انسان ته په څومره وخت کې اړتیا ده چې د خپل وینې وضعیت وګوري په لابراتوار کې؟
دغه پوښتنه ډېره زیاته متزکه مهمه ښکاره شوه، ځکه چې موږ اکثره مریضان راځي هغه داسې فکر کوي چې د دوی وینې غوړ به لوړ شوي وي او دغه مشکلات د دی وجنې، او بیا بار بار خپل وینې غوړ چکې نه زیو مېش دوه مېشتې دوه کې به چې کړي نورمال به بیا چې کوي. نو دله پر زه دا وایم چې وینې غوړ باید کله چک شي او کله که نورمال وي کله باید دوباره چک کړي شي. عموما کچرته څوک فاميلي تاریخچه د وینې غوړ ونه لري، خصن داسې چې هغه په مشومتوب کې یا مخکې د زړه حمله ونه لري خپل فاميلي کې مخکې د وخت نه، لکه عموما 15 کال ورسته دغه حمله اکثر راځي که چې ته مخکې د وخت ناراضي، نو دا مطلب دا چې دا شی دا یو خطري فاکتور دی بینه لوړ غړوالې ولري. نو کدا ونه لري عموما په مشموالي کې اول د نه کړنه تر ول فکلنی پور یو ځل دی غړ چې کیږي، او بیا عموما په ول فکلنی کې ول فکلنی نو وخت تر یو شکلنی پورې په دغه عمر کې دوباره چې کیږي. نو د شلکلنی نه مخکې البته دوه ځل دی وینې غړ چې کول مهم دي، کچرته نورمال راځي یو ځل باید نه کلنی نه وخت تر یو لسکلنی دی یو لسکلنی په وخت نه کلنی یو لسکلنی تر منځ، او بیا یو ځل دویم ځل د یو لسکلنی یو لسکلنی تر منځ باید چې کړی شي. د نه ورسته کله چې یو سړی کتل ته چې کړی وي خو ډیر خو کدی وخت نه چې کړی وي شلکلو نه ورسته یو سړی راځي شلکلنه پورته لومړی ځل باید هر څوک چې کی یو ځل دی نه غوړ ته دی نه غوړ څنګه دی کچرته نورمال راځي بیا هغه خلک چې هغه خطرې فاکتورونه ونه لري لکه مخکې ما چې ویل د وینې رګونو لپاره خطرې فاکتورونه هغه چاغي ده، سیګریټ سکل دي، یا فشار ده، یا فاميلي تاریخچه ده، یا شکر ده، کدا ونه لري دوباره تر 15 کال پورې که چېرته نارینه وي ضرورت نشته، او که چېرته زنانه وي تر 15 کال پورې حتی ضرورت دی خلکو ته نشته. نو که په شل 15 کلنۍ کې یو چا چک کول ضرورت نشته چې 10 کال وینده کې دی چک کی، نو خاص پیشنهادات دا دي چې باید د کلنۍ کې د دوباره خپل چک کی. البته که څوک خطرې فاکتور نه ولري، مثلا شکر ولري، مثلا یا لوړ فشار ولري، یا خپل کور غړي مخکې له وخت نه لاس ورکړي، مثلا د 15 کلنۍ مخکې لاس ورکړي، بیا کوي چې 15 کلنۍ کې دوباره خپل چک کی، او بیا که نورمال کیږي نو بیا 15 کاله پسې چک کی کړه خلک خطرې فاکتور نه لري، او که یو ځل ورکیږي نو بیا ضرور ده چې که تداوی ورته نه شروع کیږي د خپل د ژوند د طرز بدلون په اساس باندې تداوی کی یو کال بعد چې کیږي، یو کال یا دوه کال بعد چې کیږي، یعنی دومره زر چې کول هیڅ ګټه نه لري. او که تداوی شروع کیږي بل په البته تداوی نه ورسته مونږ درې میاشتې په هغه مریضان اول وخت کې راوړو، او بیا هم همداسې فاصله وکړو حتی چې د شي چوزل کنټرول شي بیا یو کال پسې دوباره چیکو. نو او حتی خځې مونږ خويند ډېر زیات مونږ راځي چې خپې مې سوځي یا فرض کا سر مې ګنګستا زه غواړم وینې غوړ چې کوم او نږدې درې میاشتې شپږ میاشتې مخکې به چې کړي وي. نو که چېرته خویندې اکثر یا شکر ونه لري یا فشار ونه لري یا د سیګریټو تاریخ چې فرض کوونه لري، نو تر 45 کلنۍ پورې هیڅ د دوی چې کولو ضرورت نشته. ده
بله ډاکټر صاحب کور ودان، فقط وروستۍ پوښتنه کوم که یوه دقیقه ورته ځواب راکړي، هغه کسان چې کلسترول لري د وینې غوړ لري ورسره څنګ کې شکر هم لري، اما دوی نسی کولی چې فزیکی فعالیت وکړي، یا پښې درد کوي، یا مثلا وزن زیات دی ګرځېدای نسی، د دوی لپاره لنډه سپارښتنه په یوه دقیقه کې مهرباني.
وویل چې فزیکی فعالیت او پرهیز ده. نو که چېرته یو څوک منظم فزیکی تمرین نسی کولی، ځای په ځای تمرین هم بهتره ده، که چېرته یو څوک منډه نسی وهی په ځای په ځای پیدا روي وکړي، یا ځای په ځای خپل انرژي مصرف کړي. دې ناروغان لپاره مهم شی دا ده چې دی خپل انرژي کمه واخلي، غذایی احتیاط باید ډېر وکړي، سبزیجات او میوجات استفاده کړي، او چرب مواد کم واخلي، او د ترڅنګ د شکر ناروغان ځکه چې شکر هغه خطرې فاکتور نورم لوړی کېدای شي شکر ناروغانو ته، چې هغه د وینې لوړ غلول لري، موږ ورته درملنه هم تداوی هم شروع کړو.
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. ل خپل میلما متخصص ډاکټر ریاض الله عمر نه ډیره مننه.
جانم کے زما کھلی جہانوں ندی وا دخل دنیا زوج است دنیا نیم دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر